سم ستړي مشيه دا مخام او بجی دې زمکه ته د خبرونه زیاتره برخه تر شنا اسمان لاندې پروګرام ته ځنګل شوی د چا په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغه وړاندې لاندې خبرونه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړی استازي د امریکا بلوف ویلي د بریکس ډلې روانې غونډې ته د طالبانو د استازي رابلل د دغه سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاسو خبري اژانس د خغلی کابلوف وینا پر اساس پرون جمعه راپور کړی دی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه په یوازې ځان نشي کولای چې پریکړه وکړي. له دې وړاندې طالبانو په دغې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه. د بریکس غونډه تمه ده د اکتوبر له 2 تر 4 د روسیې په کازان ښار کې ترسره شي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د 2 افغانانو په ګډون لږ تر لږه 8 بندیان د ایران د کرچ په قزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې د ایران دغه غیر دولتي سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې دغه کسان تیر چهارشنبې د محاربي او عمدي قتلونو په تور ادام شوی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستۍ کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې روان میلادي کال په 9 کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې ادام شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوال ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی وکړه چې په افغانستان کې د نجونو او هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي. دغه سفارت نن د اکتوبر د 5 د ښوونکو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپلې ایکس پاڼې دغه پیغام لیکلی دی. او د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوځ نن په ویلامه کې دا خبره کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. له نږدې 15 راهیسې د نامنو یو جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر په 1900 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوز له یرغله پیل شو. تر 2000 لومړي میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوري نظام رامنځته کیدو دې لړۍ دوام درلود. خو له 2002 وروسته میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېدا پیل شو. د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي وو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو وار بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو 3 کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په وروستیو ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملی. همداراز د دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپلې خاورې باسي. هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان له خپلو خاورو باسي. سره لدی چې پاکستان خپل ټول لارې پر افغانانو بندي کړي خو په وروستیو 3 کلونو کې په ویزو او اسنادو هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللي دي. لبلی خوا پاکستان په تیریه وکال کې تر 600 زره ډیر افغانان په زور له خپل خاورې ایستلي دي. له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوی کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. په داسې حالت کې له ایران څخه هم لکونه کډوال که ویستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیز څه وي. په روان خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاري، د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال او همداراز د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. لومړی به وشو خپل درنو میلمنو ته لومړی هم شاخلې کندیوال، ولی له هم افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال کیږي، دلیل څه دی؟
سروان صاحب محترم، تاسو ته دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او همدارنګ ملمنو ته خبره ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی، بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده. یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوي حالت نه د ویرې په بنیاد ده. ولې په څنګ کې ورسره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی. دغه دوا بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي. تر ډېر حد پورې په تیر همدغه 45 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي، لومړی خو جګړې دوام کړي او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی، هغلته د مخکینی نظام د تر ډېره حده د کارکوونکو دپاره د ژوند چاپیریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو دا دوا بنیادونه په لومړي سر کې کومنګ روالو هغلته تر ډېره حده پورې جګړه وه او د سر د خوندیتوب موضوع وه. ولی کلار کلار د جګړه اوږده شوه او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شولو، نو هغه دغه دویم لامل هم را پیدا کړو.
بله صاحب،
چې اوس تر ډیره حد پورې دغه دویم لامل ډیر خلک مجبور کړی دي.
سلامت اوسې ګنډیوال صاحب، سلامت اوسې حافظ صاحب. که په دې دوم لامل چې ښاغلی ګنډیوال ورته اشاره وکړه، یعنی اقتصادي، په دې باندې تاسو نظر څرګند کړئ. زموږ د ګاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزنه لري. پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم ډیر سخت شرایط لري. له دې سره سره ولې افغانان فکر کوي چې دغو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو ځي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو میلمنو، همدارنګه د ازادي د غږ محترم مینهوالو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. اقتصادي ستونزه خو د انسان د معیشت مسایل ته صدمه رسوي. کله چې امکانات نه وي، ډوډۍ نه وي، کاري نه وي، کور نه وي، درمل نه وي او تعلیمي خدمات نه وي، او دغه تر څنګ بیا ناامنی وي، د ګوسستونه وي، کورنۍ جګړې وي، عدم مسؤلیت وي، دا ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي. کنه وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حملې د چنګیز سخت راپدی خونه دی رامنځته شوی. دا فقر نوې نه ده، دا ډیر پخوانی ده. ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رافسی یا حداقل فقر کاهش پیدا کی، دا حکومتونه په خپل کورنۍ وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده. د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي، دا ټول پخواني اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلیپا کشکي، بیا کله چې مذهبي خلق راشی در طول هر خلق چی نکتایی لری یا مدرن جامعه اغوندی یا پاکولتی ویلی وی یا نور مدرن تعلیمات لری اغوی سر دشمنی کری دا هم دیده سبب گرزی چه عام تولیدی مستعد خلق در افغانستان افزخه و کدواله شیم و پده خاطر بندی و اس متاسفانه زیادتر تعلی افته خلق در افغانستان در درین نسلونه یا واقع حزب دموکراتیک خلق پا وقت که خلق چه پا امریکیه و پا غرب که تحصیل کریو اغوی کدوالی تا مجبور شد بیا پاس لاغا چه در حزب دموکراتیک خلق لارو در سوالس کلن حکومت دیدوی که هم در کدرون و روزل شد در کارون و شد منفی ارخون هم زیاد و مثبت چی که هم وی در طول خلق دیت آلو بسل شد چه وطن پریش دی و روز در بیا جنگون شد و بعد تیر شل کال که هم در امکانات و در زمینه مساید و در یعنی فرهنگی او علمی او پایین زمان که کاری مهارتون ترلاسه شو آسانه نه و دا خبرم اما اوز در طول تشریده دی او نور هم سوک چه پاتی دی دوی هم خدای بو که چه دوام ورکی او زده شرایط سخت دی یعنی دی حتیوال لپاره سنشتا مشتری نشتا دی د کورون لپاره چې هغه جوړ شوی وي کرانشین نشته دی خلک ډېر مشکلات لري او اقتصادي ستونزه ډېره ده اوس هم د اقتصادي ودې معنې اساسي معنې د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دی ځکه چې په دې په داسې حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوی دی او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي او د مشروع بینالمللي مرستو څخه بې برخه دی او د بینالمللي مالي نظام څخه بالکل ایسته پاتې شوي دي نو دا شرایط د اقتصادي ودې لپاره زهرجن ده او دا امکان د دې نه شته چې افغانستان پرمختګ وکړي نو که چیرې دا حالات وي مجبور دي خلک د خپل د کولو لپاره هم یو چرته لاړ شي
بله ډېره مننه حافظي صاحب سلامت اوسئ اوس په داسې په دې سر وبی شو مهاجر هغوی چې ایران ته تللي دي ولې تللي هغوی چې پاکستان ته تللي ولې تللي دي کنډیوال صاحب ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري نور یې نشي زغملی او غواړي چې 2 میلیون افغانان په لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي ایران ولې دې حتی ورسید چې ووایي نور افغانان نشي زغملی فکر کوي چې ډیر زیات ورغلي دي او که فکر کوي چې هغوی خپله اقتصادي ستونزې لري
سرانشه محترم دلته به زلګ یو دوه خبرې د کوربا هیوادونو په اړه باندې د هغوی د لیدلورو په اړه باندې وکم کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي دوه لیدلوري وي یو سیاسي وي یو بشري وي مانا دا چې د بشري مرستو فکر وی او لیدلوری وی او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلن څنګه کیږي دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربا هیواد تعقیبوي دا په دې پورې اړه لري چې کوربا هیواد کې د ننه څنګه یو نظام دی دغه نظام څومره بشري حقونو ته او انساني کرامت ته ژمن دی او دویم دا چې دغه کوربا هیواد کم کې چې کډوال دي دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي د هغوی سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده د منګه د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګه کډوالو ته په سیاسي لیدلوري باندې ولاړ دی او دا سیاسي لیدلوري همیشه هغوی د خپل اهداف او د تعقیب لپاره کوم اهداف چې لري کوم اهداف چې تعقیبوي د هغه په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دی یا په پا پاکستان کې دی افغان کډوال د دوی سره دغه تیر څلور لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه په هغې بنیاد باندې نیولې دی. او دا دواړه هیوادونه چې دی بدبختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ظلم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول وباسي یا یې شړي او یې په ډېر بد حالت کې هغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډیر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو معاهدو له مخې هغه د منلو نه دی. دغه د دوه میلونو د لیږلو د بیرته لیږلو خبره کوي که د ټولو کوي، د کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دي او په اقتصادي بنیاد دي، یعنی خپل سوچ لري.
کډوال صاحب، تا خو تاسو دې شاید د یو افغان له لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن که د یو ایرانی له زاویې دې موضوع ته وکتل شي، شاید دوی ووایي یا یو پاکستانی له زاویې وکتل شي دې موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کیږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پورې باید دوی د مهاجرو ته پناه ورکړي؟ په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کیږي.
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مونږ خپل یا د غوښته د موجوده حاکمانو مسؤلیت دی، په هغې به وروسته خبرو کوم. خو دا د ما نظر به هم وي، ولې دا کډوال چې کوم هیواد ته ځي هلته استوګن کیږي دا خپل نړیوال اصول لري، دا د ما ډیر نظر هم نه دی. درې حل لارې په نړیوال سندونو کې د کډوالو دپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یا په هماغه کوربه هیواد کې میشت شي او یا دریم هیواد ته لاړ شي، دغه درې حل لارې وړاندې شوي دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی، دغه درې واړه چې کوربه هیواد نړیوالو اصولو تجمن وی، بشری او انسانی حقونو تجمن وی، د هغه چلند به په دغه نورمونو ولاړ وی. داسې انده کیږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو ماسې فیصله به وکړي، یا زه چې کومه خبره کوم نو د یو افغان لیدلوري نه، بالکل به د یو افغان لیدلوري نه هم کومه، ولی په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به کوي. او هغه دا دی چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي هغه به خوښ رضا ستنېږي، هغه به د عزت سره ستنېږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه بوزه او خپل وطن ته د نور لیږمه. نو څلوېښت یا 50 کاله تیر شوی وي که هر څومره وخت په دې تیریږي، ستنېدلو کې کوم ټاکلې موده نشته چې که زه 10 کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دی وي، او 10 کاله وروسته که یو لسم تیروم کوربه هیواد به ما اغېز نه د ما د خوښې نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دوی که هر څومره دا فکر وکړي، خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوی دغه نه ده، حل لاره نه ده. نو دوی خو کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي.
د ډیر مننه سلامت اوسې. افیزی صاحب، ځین وایي ک افغان کډوال نوی په ایران کې، نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداری او حتی ساختمانی چاري به په ټپه ودرې شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري، نو کدا سی وی تاسو هم له شغل کندیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په استلو کې سیاسي انګیزه شامل دي؟
اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کندیوال سره وو فرمایلی هم دغه سیدا، ولې دا اکثرا د خارج راغلي دي، دوی مهاجر کارګران دي یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندل لپاره التزی، نه یوازې دلته بلکې حتی په اروپا کې هم د زمونږ د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي. دلته په جرمنی کې چې ډېر افغان کډوال تشتون لري او د نور هیوادونو کډوالان هم شته، دلته د سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلې دي، او که چیرې دوی قدرت ته ورسیږي د مهاجر په مقابل کې مشکلات رایجادوي. او ولې دغه دي چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دي، او د پاکستان او د ایران د سیاست ترڅنګ نورې مسلې هم شته. زه خوالته تاسو پته شته چې تاسو له افغان ایران چمبر هم لرو، تقریبا هر ورځ هغوی سره په تماس کې یو، او زه چې ورتلم هلته د افغانانو تشبثات اکثرا ډېر هغه کارونه دي چې ایرانیانې زړه نه ښه کوي چې هغه وکړي. مثلا دا تنظیفات د شهر د تهران زیاته برخه افغانانو پورې تعلق لري، او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیانې نه کوي. ولې ایران هم لکه چې تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتي او سیاسي مسایل ترجیح لري. دوی په دا نوې خلک چې کډوال شوي دي حالته اکثره نظامیان دي افغانستان دي، او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډېر محتاطانه دي، او غوی اکثرا دوی سره ویریږي چې کېدای شي چې دوی دا د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیښ کړي. دا هم شتون لري. پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي. د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري، بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي. افغانان په دا تېر ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې، دوی رسما اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبری کولی. نو هلته هم په خپله دغه هیوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري. د ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده لومړیتوب، دوی ته همداد دوی خپل ملي امنیت معنا لري. په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري، د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي، د یو فشار په وسیله په حیث هم د دغه کډوالو څخه دوی ګټه پورته کوي. او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره، ولې کله ناکله د دوستی سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې حکومت اوسنۍ سرپرست حکومت ته نشانه لګیږي. نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي، او کلتور څخه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانانو عزت هلته خوندي وي، او هلته چې عزت خوندي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کیږي. موږ اوس په دې اروپایي هیوادونو کې په شمول او په امریکا کې سیاسي نمایندګي نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي. او دا په خپل یو لوی ستونزه ده. افغان بے پناه دي چاته ورشي چاته مراجعه وکړي چې څه حق وغواړي. نو په دې خاطر باندې ټول شیان امدار عزیز دی ته چې
په دې خبرونه په یو برخه کې به په حلارو هم خبرې وکړو. ډیر مننه حافظ صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو او ګورو چې کدی دوی په منځ کې کډوال هم وي، نو لا به شې چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکي کړي. مهرباني کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم، ما آزادي رادیو اوریدونکو کارکم ته سلامونه نیکې دوړان کوم.
سلام
تاسو مېلمنو
کور دی ودان
زوروج محمد يم د کراچي څخه نو دغه حاضر يم.
مهرباني جو محمد صاحب واست خپل نظر ام سرغن کې بیا زم یو پښتنه لرم. مهرباني
ما نظر دادې چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کې او تر څنګه دا جنو زده کې مثال هر تعلیم پر مختګ مخ اړب نه کې او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نه وخت کې په اروپا کې کې په ایران کې کې په پاکستان کې دلته موږ لري رسوندو سره مخامخ یو. نو دې باید دا کار وکړي د خلکو سب مهاجر یو. او بل دوم نظر مې دا ده چې دا نړیوالو سازمانونو خاصتن ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې په ایران او په دې غږ نه کوي، ځکه چې اوس خو زما را روان ده په افغانستان کې یخ کارونه نشته، ډېر سخت مشکلات سره دا ګڼ شمېر باندې راشي افغانستان ته. نو د ډېر بد حالت سره به مخ یو. اول زه تقریبا څلور دولس فامیل لرم په کور کې، د دې سرپرست یو زه یم. نو دا په ما باندې ماش بند سي او زه دورې ولاړ سم. نو دا به زه بېزم کې تاسو خپل فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله به لري.
بله، که چیرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځي، څه ډول شرایط؟ اول
باید خاصا د کار زمينه برابر شي. په افغانستان کې هیڅ کار نه، تقریبا ما په افغانستان کې زه یو کال کې دلته راغلی یم، اتلس میاشتې ما په افغانستان کې تیرې کړې. په اتلس میاشتې کې ما اتلس ورځې وړیا کار نه دی کړی، حالانکه ما کوشش وکړ زه له کابل ته ولاړم، کاپیسا ته ولاړم، د ډیر ولایتو ته ولاړم، لیکن د کار زمينه نه سو مسایده. او بیرته بیا پاکستان ته زه په داسې سخت ولاړ وسې د نیمروز له لارې بلوچستان ته، بیا له بلوچستانه کراچي ته، له کراچي بیا دلته اوس کار باندې بوخت یو.
بله، ډیره مننه. کور دې ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو. مهرباني
رادیو ټولو قدر منه اوریدونکو تاسو له هغه تعالی مده هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوي اتل صاحب.
قربان سم ډیر شایسته موضوع متاکله سروان صاحب محترمه، یو سلام ملمنو ته وامه. خبره د سره محترم سروان صاحب د حکم مهاجر کده پاکستان سره روان دي، کده ایران سره روان دي. بدبختانه بای چې وامه چې په ډیر جبرانات وګره اړوس کیږي. مثال د خبرې چې دوی خوشنۍ ظلم او تشدد ورته کیږي. خودل تدبیر پښتون لره محترم سروان صاحب، یو غشتنه د حکومت سره لره، یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره لره. سروان صاحب زما خپل اکثر قربان چي په کوټه کې په بلوچستان کې د پاکستان ده. نو دلته کوم د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته د مهاجر راسي، یو خود ما په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیدل، لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیدل. هغه د تاوان دي چې ګورم مرسته فکر وکړو د نړیوال ټولنې څخه ډیر مرسته په میلیارډو ډالر راځي راغله د پاکستان حکومت ته، چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي. خو بدبختانه باید وایم چې هغه مرستي دوی خپل په ګټه کوي، افغانان ته نه ورکوي. یو خو هغه مرستي په دې باندې کړه چې دوهم راځم سرواز هم محترم خپل د حکومت سره غوښتن لرم. هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته د نور مهاجر راځي، خو راځي به کشش کال نه کال تر راځي، که کال ته نه بل کال تر راځي، که پنځه کال بعد مثال د نور افغانان د خامخا د خپل ملک راځي. سروان صاحب، نو د حکومت لپاره دغه په کار ده چې فرد وځ سنا د کار زمينه ورته برابر کړي، دوهم د مين ځاین ورته برابر کړي، غلط غلط کې پونه ورته جوړ کړي. سروان صاحب محترم، دا مهاجر کنن نه سبا راځي، ما مخکې اشاره ورته وکړه د کار زمينه باید ورته برابر کړي او د استوګ نزای برابر کړي. لکه دا مخکې اوریدونکو چې ویل د دې خبرې بالکل زه تاییدوم چې دلته اوس په دې سخت شرایط کې د یو خواجه میرا روان دي، د بل خوا د کاری ده چې کورنۍ مثال د خبرې شل نه پاره په یو کور کې یا تینځلس نه پاره په کور کې د ورځې کار نه په میاشت کې یو ورځ د روزانه نه پیدا کوي. نو دا بار سره کمی مشکلات دي. سروان صاحب، د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وسه لازمینه ورته برابر کړي، کده کار کړه ستوګ نزای. نو دا غو نظر محترم سروان صاحب،
ډیر مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکو ښه ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
سروان صاحب ته جوړي.
سلامت اوسې، مننه.
سلام اوسې ته بولای مده کومه
مهرباني کوي صاحب.
تاران چې ډیر کوم موضوع انتشار کوي دا اوس په کومه ځای او لساره کې بازار کې دکان لرم.
بله صاحب.
او بل هغه په افغانستان کې ډیر کارونه دي ولې نشته دي نو کار کوي ولې نه کوي او چې کار نه کوي کار نشته دي باید کار خو ارزه کې شته دي او دا کوم مهاجرین چې راځي هلته چې کوم کاروبارونه دي هغه کاروبارونه باید په افغانستان کې بیته وکړي دا چې هر کاروباري د کاروبار کې کارخانو کې کار کوي هغه کارخانه چې هر رقم کارخانه دلته راشي دي کې باید کار وکړي چې ته کار نشته زه هم کار نشته نو چې خپل لاس په سر نشو خپل کار خپل ونکو ولا بل چاته نشي ته دي.
بله صاحب ډیر مننه سلامت اوسه ستاسو نظر مو هم واوریدو اوس په بیرته ورشو درنو بلمنو ته لمړی کندیوال صاحب تاسو به بیا وریدونکو خبري اوریدلی جمع محمد چې له کراچي څخه ټلیفون کړیو د دې جنو د شوانځي د پرانستلو غوښتنه کوله یو شمیر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللې دي چې اقتصادي مشدای او نسبتا کاروبار هم درلود لکن چې د تعلیم زمينه نشته زی یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته زی او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې په خپل سناستشتمن دي بلکې نور هم دي په یو نه شکل سره د کار زمينه مساعده وي. بل خبره ده کوله چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال دغه سازمانونه دغه پیسې په داخل کې ورکړي نو لا بشسي. اول سوال هم دا ده چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دمر پیسې گاونډي هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه؟ مهرباني.
لومړی خو څاروان صاحب محترم دغه غوښتنې دغه کډوالو ډېری واځي غوښتنې وی تیر کې منګا چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنې ډېری واځي راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خلام ډېر شوله یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وا او دریمه وس چې تاسو ور سره زیاته کړل بدبختانه چې هغه د نجونو په وړاندې د تعلیم د مکتب د خوندزي دروازو بندول دي دا غي بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیر لوی نقصانی او تاوانی خبره ده او فیصله ده. دا کایواز د کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خويندې چې هغه د مکتب نه منشوي دي دا رتلونکو لپاره او د وسط لپاره ډیر لوی زیاده نه جبرانیدونکو زیاده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده نه یوازې د کډوالو بل خبره د مرستو ده. په تیر کې هم د ایران خواته هغه مرستې نه وي څومره چې پاکستان واخستلې دي کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو لپاره په تیر کې ډېر زیاتې مرستې وي اوس دغه مرستې هغه مر نه دي ولې بندې شوي هم نه دي د مرستې روانې دي د بیلابیلو ادارو د بیلابیلو پروژو له خوانه کیږي دغه مرستې خو غټه خبره د رستنیدلو لپاره د کډوالو ډېره واضح ده او هغه د کار ده او کار سرپنا تعلیم بیرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی د غستونزو په اړه باندې فکر وکي دا د دینک څوک غواړي چې غلطه حکومت وکي هغه باید د خپل ولس د خپل خلکو غوښتنې واوري پغه باندې غور وکي او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکی کلار کلار را پیدا شي. د نن په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخ کې ورته حفیظ صاحب په دې اړه وغږیدلو هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د نن افغانانو ته د عزت ژوند وی د منلو یو 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 حکومت وی یو بهرنی نړۍ دغه دولت هم په رسمیت و پیژني هغه وخت کې منګه بیا لا خطوګه کولای شو چې هم دیننه ورته د کار زمينه برابر کو او د باندې د حقوقو نه خد دی پاو کړلې شو او د وسط لپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخي نږدې سړې ویلې شي چې فلج دي نه دي نه نه څورته شته دي او نه په بهر کې ډیر دي د خلکو د لپاره یو قانوني مرجی چې هغه د حقونو نکلکه دی پاو کړلې شي نشته دي او د گاونډي او هیوادونو چلند دی غوي په خپل خخه باندې دی چې څنګه ورسره
ډیر مننه کندیوال صاحب. اوس شاغله صدیق منصور انصاری هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته امر کولای وایم. انصاری صاحب، زموږ ته ملمنو نظرم دا او دی اوریدونکو نظر دا او چې اقتصادي عوامل عمده عوامل دي چې ډیر افغانان مهاجرت ته مجبوری شي او په گاونډیو هیوادونو کې سپک سپوري تیوري وي، سختي تیوري وي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي سره لدی چې دوی هر ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خبروي، له بهر هم پیسې ورته زیاته نړیوال بانک او ځین نور لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغاسم راستي کوي، خپل پروژې لري. نو بیا ولې بیکاری دومره زیاته ده او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابر اولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپاسی درانو مهربانو همکاران و معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه درانو مهربانو، هم حتما په دې موضوعاتو بحثونه کړي. هغه پښتو لنډۍ ده، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي، یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. له بده مرغه د یار او جانان وطن تحمل شوی ستونزې د نن ورځې کیسه نه، بلکې د نږدې نیمې پیړۍ تحمل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیون ډېر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کلی وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عدل نشتون په حکومتي ادارو، د خشخوري او د کار اهل کار ته نه سپارلو له امله په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه له ضعف او فقر سره مخ وي، او دغه اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو له امله د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدر څخه پکور دمنه مهاجر او مسافر شي او هم د نړۍ هیوادونو ته، هغه چې پکور دمنه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي، روغتیایي ستونزې لري، دغه شی د ژوند په مختلفو آبادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي، خصوصا پاکستان او ایران ته، هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ تاسو وینئ چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي، حتی په کوچنیانو او میرمنو هم ترحم نه کیږي. دغسې په ترکیه کې د ترکیې په ګرانو چارو پاتې ځي، هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي. نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزې زموږ د سیاسي فقر مسله ده، چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت، شرف، ازادۍ او پرمختګونو لپاره هغه څه چې داوی لري هغه څه وایي چې ژوند مری پاتې شوی تر څو دا ستونزه حل نشي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. دا ډیر اوږده ستونزه ده، یعنی کوروندان افیزیس د اوریدونکو په خبرو کې د سرپناه مسله یاد شوه او دا لډیرو کلونو مشاورو جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړ، خو ډیر محدود و، کم خلکو ته رسیدل. اوس خو د طالبانو حکومت ادعا لري چې زرګونه هکتاره غصب شوې ځمکې هم بیرته اخیستې ده له غاصبانو. ځمکې هم ډیرې شته، نو بیا څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې ده چې دغه خلکو ته چې کچرته غواړي چې بیرته راشي، یا هغه وي چې راغلي دي او سرپناه نه لري، دوی ته سرپناه نه ورکول کېږي، دلیل یې څه کېدای شي؟
پرته له دې چې د غصب شوي مځکې واخلي، افغانستان د مځک څخه ډک هېواد دی. پس له مخکې ما هم عرض وکړ چې پس له حملې د چنګیز څخه تقریبا 80% زمونږ مځکې داسې شالې پاتې شولې، او هغه مځکې کېدای شي چې بیرته خلاب شي، او هغه آباد مځکه هم چې لرو دا هم د افغانستان د خلکو شتمني ده. مخکې هم تقریبا 1,000,000 کرون ته ضرورت و، هغه اټکلونه چې موږ کول د سروېګانې چې پوتاف کې راته، 1,000,000 کور پرته له دې چې دا کډوال راشي هغه میشته افغانانو لپاره ضرورت و چې جوړ شي، ځکه چې کورونه معیاري نه دي، د سیلاب په هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبیعي آفات ور باندې راځي. نو دا مځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره دا مځکه خو پیسې نه غواړي، کوم ملي مرسته هم ضرورت نشته، دی خلک کولی چې خپل کور ودان کړي. په دغه هکله باید دوی یو روشان شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري. دا خو حل کیدونکي دي، یعنی هلته خطی هم شته دي، دبرې هم شته دي، د کار نیرو خو په خپله هم دوی هم دي، او کار نیرو په افغانستان کې ډېر ارزان هم دي. دا په خپله یو نوزت ګرځېدلی شي چې 1,000,000 کور جوړ شي. د 1,000,000 کور د جوړولو لپاره تقریبا 3-4,000,000 انسانان په کار کې او حداقل په موقتي توګه اخته کیږي. نو دا پاکله به یو معقول سیاست ته ضرورت شته، آگاهانه برنامې ته ضرورت شته، او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغسې یو طرحې وکړي. اوس خو زه ډېر خرابه ده، خلک د سل کورنۍ په یو دا د چمنې حضوري کې په 15 جریب مځکه کې ځوان کوي، حال دا چې په 1,000,000 هکتار مځکې هم دغسې پرتې دي او کلونه کلونه کېږي چې دغسې ګټه نه پورته کېږي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. کنډیوال صاحب، که اروپا ته راشو، دلته هم مخکې اشاره وشوه چې افغانان تر فشار لاندې دي، تر 15-16 میاشتې پخوا پورې خو لا شو افغانان منل کېدل، لیکن اوس د افغانانو په وړاندې سختۍ زیاتې شوې دي. فکر نه کوئ چې تر یوه حده پورې پخپله افغانان په دې کې هم ملامت دي، خصوصا لکه په جرمني کې ځینو جرمونه وکړل، ناسم کارونه وکړل، او د دوی دغه غلط کارونه سبب شول چې د خپل ولسونو ذهنیتونه بدل شي او په حکومتونو فشار راولي چې افغانان ونه مني او هغوی چې جرمونه کړی دي هغوی له خپلې خاورې وباسي.
سران شوم ترم اول که اجازه وی فقط دو نقطې دي، زمکه او د کور په اړه، چون لګوډیر په دې برخه کې چې منګ ور باندې مخ کې کار کول، لومړی د افغانستان کې د زمکه یا د زمکو د دولتي زمکو په اړه ستونزه، اول خدا دا چې بدبختانه منګ یو او منظم او واضح ډیټابیس نه لرو چې پوه شو چې چیر تاسو مرزمه کړه.
سلام علیکم.
او د تشې د پاره استفاده کول شو. دویم خبره دا ده چې د افغان کډوالو د رستنیدونکو د
پاره. بله بله، کاندیوال صاحب خبرې مو وسناوري دل کیږي. لکه چې تخنیکی ستونزه ده، ور بشو شاغل انصاری ته. انصاری صاحب، نه کاندیوال صاحب، بوسله استودیو سره وصل دی. نه راغه ناراضی. خیر انصاری صاحب ته ورشو. انصاری صاحب په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ چې افغانان په خپل هم په ځینو مواردو کې ملامت نه دي چې بلکبل کوربه وادونو کې د خلکو احساسات دوی خلاف شي. په ایران کې هم دغه سویل کیږي چې په ځینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتل وکړو، بیا خلک راپورته شول دوی په ضد د دوی کورونو کې ور واچو، په حکومت فشار راوست، او په پاکستان کې هم شاید دغه څه شوي، او جرمني هم بل مثال دی.
بله دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي، عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل او قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري، بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د باندونو لخوا ترسره کیږي، چې ممکن په دې باندونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوعه هیوادونو یا هلته چې مهاجر دي هلته ځینې باندونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که په پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلک دي، تجربو دا ښودلی او هغوی هلته ډېری په غریب کاری
صحیح ده. خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده، که نه یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا ده، خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین په کې اوسېږي د یو شپږې دپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردي دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو ترڅنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کیږي، مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. پیس قانون کې دا نشته چې زوی د جرم کړی وي او د هغې په سر د پلار شکنجه شي.
دا خبره خو ما نه دی ویلي چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي، لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جاله ده.
همغې ولسونو په اړه زه خبره کوم که نه، یعنی ولسونه باید د اخلانیت نه کار واخلي، که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسو په ځای دي چې ووایئ چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسو د هغوی له ولسونو غوښتنه کوئ چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاط کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي، خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده. مګر که چیرې کیږي، یعنی هیڅ افغان په دې نوم چیرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هیواد چا ورته ویلي چې تاسو جرایم ترسره کړئ، خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبوریږي، نو باید د هغې په سر ټول ولسونه او ټول خلک.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ. کندیوال صاحب، ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ؟ اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه څارون سمتر مادس ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته راستنودونکو کډوالو ته د هغې د ورک دی پاړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې منګا په افغانستان کې د ځمکې پاړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لام نه لرو او ډیر نیمګړی دي چې هغه په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډیره غټه نیمګړتیا و. لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه، چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې، د هغې له وجه د ځمکې د ورکړې لپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو هغه څه چې توقع و یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام و. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته کاری چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنیدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې اوسیږي، چون ډیرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډیر کوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه ښارونه ډیر وپړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارونو نه لري شي او ځمکې راتلونکي ورته کور سرپناه برابره شي. دویمه خبره، تاسو پوښتنه په اروپا کې بیل شکه چوندلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دای د په اروپایي هیوادونو یا په نور امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چوندلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي، ایتا په حق تیرې نه کیږي. نو خدا دا چې تم خپل حد وو پیژنې او جرمونه او د بیزای کارونو نه ځان وساتي، ځکه چې ولسی فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیان سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او پاسترلیا او په دې ځایونو کې یا منل شوی یا د منلو پروسه روانه ده، دلته سایلم د پاره د غور اسناد سپارلی وي، صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته، دا خو د ګاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته، که ته یو څه د تا حق وي، د حکومت د تا حق نشي خوړلی، قانوني سیستمونه شته، خدمات شته، ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم، نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم، ولې جرم وکړم، ولې داسې یو کار وکړم چې کوربه هیواد هغې کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کې سختیږي.
ډیره زیاته مننه کوربدن حافظ صاحب. که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو، هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپل هیواده وزي، د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي، امریکا ته ځي، ډېر پیسې مصرفوي، قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي، ډېر خطرونه په غاړه اخلي. دوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي، کاروبار وکړي، نو کېدای شي تر دې مهاجرت په خپل وطن کې ځان ته اسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
نو داسې دي چې دا متوسطه طبقه د افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي، څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړې دي علل اکثر، او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوسستونه نه یې هلته یا قانونیت کمزوری، د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلي دي. هغوی پانګونه هم کړي دي، مثلا ډېر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پانګوال په یو 15 هیوادونو کې، لکه چې ما مخکې هم عرض کړي وو، دوی پانګونه کړي دي، خو اکثرا پیسې همدلته پیدا کړي دي، بیا همدلته پانګونې کړي دي. او دوهم خلک چې په دا تیر شل کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړي دي، د لری تنخواګوانې اخیستې وې او یو متوسط مرافعه طبقې جوړ کړي ول، اغوی لپاره خود تعلیم او تربیه د جنونو لپاره او ځینی ازادیګانی چې دیموکراتیک ازادیګانی وي اغوی لپاره خو اړینه خبره ده. اغوی چې پیسې مصرفي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډیر هیوادونو لخوا ومنل شول، مثلا څوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې اغوی لپاره امریکایان ویزې ورکړلې، خلک چې آلمانانو سره مناسبات درلودې یا جایزه سره او نور دې مؤسسات سره هغوی ته دوی ورکړل، فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هیوادونه هغوی ته دا اسانتیاوې برابرې کړې. تقریبا 3 لک افغانان چې دا اکثر متوسط الحال خلک ول یا مرفع قشر دي متوسط خلک ول هغوی راغلي دلته، هغه خلک چې بیا لاسې نه رسېدل، یعنی مثلا همکاري نه درلودل یا د دوی همکاري تصدیق نه کېدل، هغوی په خپل مصرف د راغلل. دوی په دې خاطر نه دی راغلي دلته چې دلته پیسې وګټي، په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونه تربیه کړي او یو ټولنیز مسؤلیت ولري. او یوازې اقتصادي مسائل نه دي، اقتصادي مسائل اکثر خلک دي چې راغلي دي د ګاونډي هیوادو ته. هغه څوک چې لاس رسیږي او ستاسو له خبرې یو لک ډالر یا 15,000 ډالر لګي دلته راځي جرمني ته یا فرانسې ته، هغوی خو په همدغه 15,000 خو په افغانستان کولی شول چې څه کار وکړي. اما د دوی بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده، زیاتره د دوی مشکل هغه د مسؤلیت نشتون.
بله،
او په اندومان کې د زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي، په دې خاطر باندې دوی اکثر د خارج دي چې ترغلي د خپل اولادو په خاطر.
ډیر مننه حافظ صاحب. کور ودان یو وريدون کوي، مو ډیر منتظر پاتې شوی دی. مهرباني کوي ازادي رادیو لطفا لسلندي خبري وکړي چې کم وخت پاتې دی.
سلام سلام صاحب، زه حبیب رحمان زواک ما دام حال د ایران هیواد سره.
مهرباني کوئ زواک صاحب،
خبر ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو چې راځي ایران ته. متاسفانه سروان صاحب د پاسپورتو باندې سربیره باندې برته دوی گرفتار کیږي، قرارګات لول کیږي، بیا څو پیسې اور سخلی برتی ریلا کی، نو تر دې د اویازن ورکی نه دی پاسپورت ورکی دا خو پیدا نه لري. کوم درک ولای که غیر مدرک ولای دا ټوله ګری اردوګاتی به پاسپورت ولا سخه 15 لک تومان لري ریلا کی، هغه مدرک چنه لري هغه افغانستان ته ډیپورټی. ما خپل یو نیم کال کې شو ته بیا مدرک ژوند کوم.
ځواک صاحب، نو بیا ولي زیاده خلک سدا مشکلات هم ویني.
سروان صاحب، څوک افغانستان کې کار نشته، کیسم نشته، کچیر په افغانستان کې ماته 15,000 افغانۍ د میان شری کې زم ایران نه راځم، څوک افغانستان کې کار نشته نو.
سمره مننه کور ودان سلامت اوسې. انصاری صاحب، کډیر لند په یوه دقیقه کې راته وای چې وخت کم دی، که دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا بیر تخپل وطن ته راشي، دغه 15 لک چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکی، په دې باندې گزارګي په وطن کې جوړولې شي؟
بله سروان صاحب، دغه ورور چې کوم اشاره وکړه چې 15,000 افغانۍ کار ماته پیدا شي ز ایران ته نزم، دغه سړي افغانان دي چې د 15,000 افغانۍ او معاش یا حق زحمی په ارمان دي، او ایران یا نور هیوادونه تم چې زی د تر دې ډېری پیسې د غریب خلکو ته نه پاتې کیږي. موږ فکر کوو دغه پیسې ستاسو یاد کړی چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي، یا هغه چې په قاچاقي ډول د ترکیې د لارې اروپا ته ځي، دا وی لکټر لګاتر $1,000 او تر دې لا ډېرې پیسې مصرفوي. موږ فکر کوو کله یو منظم پلان او پروګرام لري د خپل دغه پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي، د کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه عواید ترلاسه کړي، هم د خپل وطن په
ډېر مننه
کې هم
سلامت ډیر مننه انصاری صاحب. کندیوال صاحب، تاسو هم کلاند وایست دا مشکل اورو قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی؟ کډوال کډوال دی نو
دغه خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډیره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده
کیږي، هغه څوک چې اسناد لري د هیواد قانوني دي، چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دي. اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی، هغه دا چې خپل دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي، دغه پروسه خپل غیر قانوني نه ده، ځکه که قانوني پروسې نه دی نشي تللی، د مجبور چې دغه لار
خپل کی. ولی محمد کډوال صاحب د خبرونې وخت هم دومره او سلامت وسی، همدارز له شاغلی ازرخ شافیزی څخه او شغل سید صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه له تاسو درناوریدونکو هم منندویو چې آزادی رادیو او زموږ خبرونه څلور ساعت دوام لري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي.